السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د جمهوریت ریاست پر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون امر کړی دی چې پوځ دی په لومړی خط کې د جنگ آمادګي ونیسي، او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې بشپړ ملاتړ کوي چې وایي د ګوانتنامو بندیان د امریکا ته راانتقال سي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 1 ده. په دې خپرونې کې په راپورټونو علاوه یوه مسله دا ده چې د ایران د اتمی موافقه په حق له په یوې نوې مسودې باندې کار کیږي چې وروسته له دې به د پرچین تفتیش د ایرانی مامورینو لخوا کیږي. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته اوري. زه زیبا خادم او حسیبالله کوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست پر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی دی. د فاریاب د ولایت د امنیت قومندانې ویان سید مقصود یعقوبی وای چې برید نن په سیمه ایز وخت د غرمې نه مخکې د غورماج پولیسوالۍ کې شوی دی. د نورو معلوماتو لپاره په کابل کې د امریکا خبریال اکرام شینواری را سره دی او معلومات به د هغوی نه واخلو. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، لکه تاسو ویل مونږ ته د پاره بولت د امنیت قومندانې ویان سید مسعود یعقوبی ویل چې برید نن غرمې نه د مخه د قیصر او د غورماچ ولسوالۍ ترمنځ د چهارشنبې په سیمه کې چې د قیصر ولسوالۍ پورې مربوط ده، دغه ته وسلوالو د جنرال دوستم د موټر کاروان ته کمی نیولی او چې په ترڅ کې بیا د جنرال دوستم ساتونکو د دغې کمی نیونکو سره جګړه کړې چې له امله یې د سید مسعود وینا او تنه وژل شوي او دیلس مخالف وسوال نیول شوي دي. البته بیا وروسته داسې لیکونه وو چې د وژل شوو کسانو شمېر یې لس تنه، خو د هغې وویل چې په دې برید کې جنرال دوستم او د هغه ساتونکو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. همداشان کله چې ما د سید مسعود سره په ټلیفون باندې خبرې کولې، په هماغه خونه کې د جنرال دوستم هم ناست و، د هغه حواس هم اورېدل کېده. داسې تاسې خبره شته چې جنرال دوستم د یوې میاشتې راپه دې خوا د فاریاب په ولایت کې د مخالفو وسوالو په وړاندې یو لړ عملیاتو مشي کوي، او دغه عملیاتو په لړ کې هغه د غورماش ولسوالۍ ته تللی و، او بیا د هغې د مخې په المار او کیسار نور ولسوالۍ کې هم د مخالفو وسوالو په وړاندې بریدونه مشي کړې وه. تر اوسه طالبانو د دغې برید په باب څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان کاري یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې د غورماش ولسوالۍ خلک د طالبانو ملاتړ کوي.
مننه شنواری صاحب، وروسته به نور جزئیات هم ستاسو نه په راتلونکو خبرونو کې واخلوس. خبرونه دې دمه ورکو.
د افغانستان کابینې په افغانستان کې په هفته کې 2 رخصتي تایید کړې ده. د کابینې په دې غونډه کې چې ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غاړه وو، دغه پیشنهاد تایید شو چې په ټول افغانستان کې به په هفته کې 2 جمعه او شنبه رخصتي وي. د ارګ نخ پوشه بیان وای چې کابینې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او مالورینو د چارو مالیه او د عدلی وزارت ته وظیفه ورکړې ده چې د کار په قانون کې د تعدیل لپاره اخیز وړاندیز برابر کړي چې جمهور رئیس تقنینی فرمان صادر کړي. د ارګ بیانیه وای په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، مراکش، مصر او بنگلاديش کې لا د مخه د جمعې او شنبه ورځې رخصتي و، نو ځکه افغانستان هم دا ورځې د هفتې رخصتي وټاکلې. تر اوسه یوازې په کابل کې مامورین 2 رخصت و، او په ولایتونو کې 1 رخصتي و. نو وروسته له دې به په غونډ افغانستان کې 2 جمعه او شنبه رخصتي وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې شنبه او یک شنبه په پرمختللو هیوادونو کې رخصتي ده، جمعه او شنبه په اسلامي هیوادونو کې د رخصتۍ ورځې وي. نو اوس دا ډیره ښه ده چې 1 رخصتي د نړیوالو رخصتۍ سره برابر شوه او 2 رخصتي د اسلامي هیوادونو سره برابر شوه. له دې امله کېدای شي چې کارونه ښه پرمخ ولاړ شي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی چې وایي د ګوانتنامو بندیان د امریکا ته راانتقال سي. هغه داسې وویل:
I therefore want to complete a responsible realistic and security focused plan.
زه غواړم چې دا یو پلان ترتیب کړم چې په لړ کې د بندیانو د پاره د امریکا دننه یو بدیل زندان پیدا سي او دا کار به په پوره احتیاط مسولیت او امنیتي آبادو ته په کتو سره تر سره سي او هغه بندیان چې نورو هیوادونو ته د انتقال وړ نه دي په دې زندان کې بساتل کیږي. زه خوشاله یم چې د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي د دې مسلې سره علاقه لري او ویلې دي چې په داسې یو پلان به غور وکړي. شاغلی کارټر زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ څخه هیڅ پرې فشار نه دی وارد شوی چې د ګوانتانامو څخه بندیان امریکا ته راانتقال کړي. د امریکا د قوانینو پر اساس د امریکا د دفاع وزیر پوره صلاحیت لري چې د ګوانتانامو د زندان څخه د بندیانو انتقال منظور کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسه ادامه ورکو. شمالي کوریا پاوز د تیارسي په حالت کې کړی دی ځکه چې د هیواد جمهور رئیس کیم جونګ اون امر کړی دی چې پاوز دی په لومړي خط کې د جنگ آمادګي ونیسي. ښاغلی کیم جونګ اون وروسته له هغه دا اقدام کړی دی چې جنوبي او شمالي کوریا په سرحدي سیمه کې په یو بل باندې د توپونو ډزې کړې دي. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعاتو ویلي دي چې ښاغلی کیم د پاوز د مرکزي کمیټې د عاجل غونډې نه وروسته نن د جمعې په ورځ دا پریکړه وکړه. په عین حال کې جنوبي کوریا هم خپل پاوز آماده بش کړی دی او پاوز ته یې ویلي دي چې یوې قریب الوقوع حملې ته د چمتووالی ولري. د دواړو خواوو ترمنځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا په پوځي اهدافو باندې د دغه هیواد په لویدیځ سرحدي سیمه کې د توپ برید وکړ. جنوبي کوریا هم په بدل کې د 1550 ملیمتري توپ د ګولیو څخه کار واخیست او هغه سیمه یې وویشتله د کوم ځای نه چې ورباندې برید شوی و.
د سوریې حکومتي مطبوعات وایي چې د ګولان په غونډیو کې د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي، خو اسرایل بیا وایي چې د راکټي برید نه وروسته دغه برید یې کړی دی. اسرایل وایي چې وژل شوي کسان فلسطیني وسلوال و چې د اسلامي جهاد د ډلې غړي و. برید بی پلوټ الوتکې د کوینترا د ایالت په الکوم کلي کې نن د جمعې په ورځ وختي سوی دی. د سوریه د بشری حقوقو نظارتي ډله چې په بریتانیا کې میشته د سوریه جګړه ساري د بریدي تایید کړی دی او ویلي دی چې په برید کې 15 کسه وژل شوی دي چې دوه تنه د سوریه د حکومت طرفدار وسته والو.
په بنکا کې تایلندي چارواکي نن د جمعې په ورځ راغون شوی وو او په هغه مراسمو کې ګډون وکړ چې د 22 کسانو د وژل کېدو په یاد دایر شوی وو. دا کسان تیره هفته په یوې چاودنې کې وژل شول. چارواکي د مسؤولو بریدکوونکو د لټون په حق له ضد او نقیز بیانې خپروي. یو ډله چې د بیلابیلو ادیانو استازیتوب کوي په نننیو مراسمو کې چې د دوشنبه د ورځې د مړو په یاد جوړ شوی وو ګډون کړي. تایلندي چارواکو د دې پیښې نه وروسته په پایتخت بنکاک کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي او د سیلانیانو په سیمو کې ګزمې هم زیاتې کړي دي.
په امریکا کې دوه شوزو تاریخي کار کړی دی او د امریکا د پوز د خاصو ځواکونو حربي شونځي په بریلی توپ سره پای ته رسولی دی. کریستن ګرایست او شای هاور چې د امریکا د ویست پوینت مشهور پوځي پانتون د رینجر سکول څخه فارغ شوی دی وایي هیله لري چې د دوی تاریخي کار به د نورو شوزو دپاره لار خلاص کړي چې د پوز په دې پوهنځي کې زده کړې وکړي. رینجر یا د امریکا خاص ځواکونه د پیاده عسکرو درې په سلو کې تشکیلوي. دواړو ښځو دو شپېته ورځې سخت تمرینات په بریالیتوب سره پای ته ورسول. شپېته په سلو کې عسکر چې غواړي په دې پروګرام کې برخه واخلي دو شپېته ورځې نسي تیرولی او په پروسه کې ناکامه سي.
د سوریې مبارزین وایي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو د هومس په ښار کې یو تاریخي عیسوي مرکز ویجاړ کړی دی. په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې بلډوزرونه د سینټ الن کلیسا چې د قریتین ښار ته نږدې وه ویجاړوي. د اسلامي دولت دغه ښار د روانې میاشتې په پیل کې نیول شوی دی.
د سریلانکا لومړي وزیر نن د جمعې په ورځ خپله څلورمه دوره رسمن پیل کړه. رانیل ویکرمسینګل وروسته له هغه نه د لوړی مراسم تر سره کړل چې د رواني اونۍ په پیل کې د دوشنبه په ورځ رای ورکوونکو په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر مهندرا راجا پاکسا چې هغه انتخابات ته ولاړو رد کړي. او د هیټي په 25 ولسوالیو کې رای ورکوونکي بیا د دې هیواد د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. لومړی دوره انتخابات د تشدد له امله ګډوډ سول. د انتخابات ولایتي شورا یا سی آی پی پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې دویم دور انتخابات به د اکتوبر په 25 نیټه وسی. په همدې نیټه به د هیټي د جمهوري ریاست انتخابات هم تر سره سي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نواوري د زمنګ خبرونه د واشنگتن نن نشریږي. فرانسې او برتانیې د مهاجرینو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده. د دې او نورو رپورټونو مخې راځو. د مسلې ته چې د افغانستان کابینې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د افغانستان حکومت د کابینې په وروستۍ غونډه کې چې د جمهوریت رئیس اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و په ټول افغانستان کې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړه. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
داګ نه په خپلشي او بین کې ویشي چې د پنځه شمې د ورځې د غرمې وروسته د افغان حکومت د کابینې په دغه غونډه کې برخوالو د امیرو سختې په مسله دوغلو خبرو وروسته د جمعې او شنبې په ورځو د رخصتې په باب د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالینو د وزارت ولاندیس په پرنسيپ کې ومنه. دا به ویشي کابینې د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالینو مالی او دلی وزارت ته دنده وسپارله چې د اساسي خدماتو برخه کې د کار د دوام په برخه کې یو هررخي ځوړندیز د کار د قانون تعدیل لپاره د جمهور رئیس تکنیک پرمنته چمتو کړي. دا غنه په خپل شی باندې کې ویل شوی چې په شمیر اسلامي هیوادو لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، مراکش، مصر او بنگلاديش کې لادمه خدجمی او شنبی ورځی دونیزو رخصتیو د ورځو په توګه غوړه شوې دي. نو ځکه افغانستان هم دا ورځی د خپل ونیزو رخصتیو په توګه ټاکلې دي. اوس وخت کې یوازې کابل په ونی کې دوه ورځی چې د پنځشنبې او جمعې ورځی دي رخصتي لري. د افغانستان په نور ولایتونو کې د حکومت مامورین په ونی کې شپږ ورځی کار کوي او یوازې جمعې ورځ عام رخصتي ده. د پخواني جمهوریت سمیت کزي حکومت د پنځشنبې ورځی د رخصتۍ پریکړه په کابل کې د چاپیریال د ککړېدو د مخنیوي لپاره کړې و. د افغانستان سوداګر او پانګوال د حکومت دغه پریکړه ستایي. هوای چې حکومت ته پکار دي چې په ونی کې د پنځو ورځو کار د پالیسۍ په تطبیقولو سره په حکومتي ادارو کې کاري دیسپلین وساتي تر څو د پخوا په څیر مامورین د شمې له مسبخینه له خپل دفترونو غیر حاضر نشي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت خونی د نړیوال اړیکو مشر ازرخ شپیزی امریکا اکثر په مرکه کې د افغان حکومت د پریکړه وسایلوي ویل چې په اوس وخت کې افغانستان له بهر نړۍ سره یوازې درې ورځې کاری اړیکې لري.
مخکې دوه ورځې پنځشنبې او جمعه دلته رخصتي وو. شنبې او یک شنبې په مختلفو هیوادونو کې رخصتي وو او په اسلامي هیوادونو کې شنبې او جمعې رخصتي وو. په دې ترتیب د بینلی رخصتیګانو په پرتله او دلته دوه ورځې زمونږ رخصتي پنځشنبې او جمعه شنبې او یک شنبې په دوه هیوادونو کې یوازې درې ورځې په هفته کې د کار وخت پاتې کېدل چې مونږ د بینلی کارونه وکړو او خپل مناسبات ټینګو تجارت وکړو پانګونې لپاره کار هلې ځلې وکړو او رسمي اداري دولتي کارونه وکړو. نو څه شو چې د اقل یو ورځ زمونږ تطابق لري د بینلی رخصتی و سره چې شنبې دلته رخصتي دي په اروپا کې او په امریکا کې هم رخصتي او جمعې ورځ او شنبې بیا دوه په عربي هیوادونو کې حداقل د اسلامي نړۍ سره زموږ رخصتي ورته شو. نو زما له نظره یو اخص ښه داخل کردي.
ښاغلی حفیظي وایي چې دا پریکړه په دې هم ښه ده چې د اونۍ دوه ورځې رخصتي اوس په ټول افغانستان کې تطبیق کیږي او د پخوا په څیر یوازې کابل ته د اونۍ دوه ورځې رخصتي نه دي ځانګړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی د نړیوال اړیکو مشر وایي چې دوه ورځې رخصتي د افغانستان په څیر یو هیواد ته چې کارونه پکې په اروپا پر مخ سي منفي اغېزې هم لرلی شي. ښاغلی پیزي وایي چې افغانستان حکومت ته پکار دي چې په ادارو کې دغو مامورینو سره جدي چلند وکړي چې دوه ورځې رخصتۍ سربېره د رخصتۍ ورځ وړاندې په مسبخین دفتر څخه وځي او د رخصتۍ د پای ته رسیدو په ورځ مسبخین بیا تدابطه ترسره شي. په حقیقت کې د ښاغلی پیزي په وینا هغوی په ونې کې درې ورځې رخصتۍ کوي. په افغانستان کې د جګړې د مخ کلونو کې د حکومت مامورینو په ونې کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ د غرمې تر دولس بجو پورې کار کوي او پاتې نیمه ورځ بیا مامورین رخصت وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې یو بل موافقه چې وست مسوده په شکل کې ده د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي سار د ادارې ترمنځ کیږي چې په لار کې به ایران ته اجازه ورکړ شي چې د پرچین د مخفي اټومي مرکز سارنه په خپل ایرانی مفتشینو کې. دا نوې انکشاف په داسې حال کې راغلی دی چې سو نه وروسته به د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په شوی موافقه باندې رایګیری وکړي. په دې حقله تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبه په ورځ ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو اداره د دې وړتیا لري چې د ایران د پرچین اټومي مرکز او نور اټومي مرکزونه وڅاري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې په داسې حال کې چې هغه د مسودې متن لوستلی دی خو مستقیمه تبصره به ځکه ونه کړي چې د مسودې مسؤلیت د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سازمان دی. ښاغلی کیربی داسې وویل:
which are unique to the agency's investigation of Iran's
د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د دې کار ورټیا لري چې د ایران اټومي مراکز وڅاري. کله چې د ایران د سلوک د څار موضوع مترکیږي نو د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د څار یو بیل پروګرام جوړ کړی دی او هدف یې دا دی چې د یقیني سي چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولي زپاتسي. شاغلی کیربی زیاته کړه چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار د سازمان ترمنځ چې کومه معاملې شوی هغه د نورو هیوادونو سره هم شوی ده او یو رایج دود دی. هغه داسې وویل:
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ چې کومه موافقه شوی په غی کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان به د ایران د اټومي پروګرام پوځي برخه چاري او دغه سازمان د ایران اټومي پروګرام په کافی اندازه مطالعه کړی دی. همدغه مسله د 15 جمع یو هیوادونو لخوا هم توشه شوی ده. زه نه غواړم چې د سند جزئیات ته ولاړ سم خو د سی موافقه یو برخه هغه مسله ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د خپل تفتیش څخه کافی رضایت لري او لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي تر هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د ایران د اټومي څار پاک لیتمنه نوي سرګند کړي پر ایران باندې به بندیزونه لري نسی او همدا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د موافقې یو برخه ده. د ای پی خبری آژانس وایي چې دغه زمینی موافقه د حق اصلي طرز العمل په مغایرت کې واقع کیږي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه پر سوی ده، ځکه د دې زمینی موافقې په ترڅ کې به ایران خپل متخصصین او خپل تجهیزات کاروي چې د اټومي وسلو د جوړولو څار وکړي. په داسې حال کې چې ایران په خپل تل پر دې ټینګار کړی دی چې اټومي وسلې نه جوړي. ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په سوی موافقې باندې راګیری وکړي. امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د حکومت پر مهال سفیر جیمز جیفرز چې اوس په واشنگتن کې مش د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز لوړ پوړی کارپودی وایي چې هغه د دې وروستیو انکشافاتو په اوریدو سره چې ایران به خپل څار په خپله کې حیرانه سوی دی. هغه وایي چې پر ایران باندې اعتماد نسی کېدلی. هغه داسې وایي:
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging or irritating the Iranians.
زمان نظر دا دی چې د ولسمشر اوباما حکومت به هر هغه څه وکړي چې ایرانیان خوابدي نسی. ایران هغه هیواد دی چې د پرچین پټمی مرکز کې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوله. دا نوې خبر به په کانګرس کې ډیر زیات انعکاس پیدا کړي چې باید هم همدغه سی وي. د یادونې وړ ده چې که کانګرس د ایران موافقه رد کړي ولسمشر اوباما هوډ کړی دی چې ویټو به یې کړي او د ویټو نه وروسته کانګرس دوه په درو حصو رایو ته ضرورت لري چې د ولسمشر ویټو رد کړي. په داسې حال کې چې دا نوی انکشاف به پرته له شکه په کانګرس کې د سپین ماڼۍ پر طرفدارانو باندې تاثیر وکړي خو داسې نه برېښي چې په بشپړ ډول دې موافقه له منځه ولاړه شي. د امریکا د سان فرانسیسکو د پانتون پروفیسر او د سیمیزو چارو کارپو سټیفن زونس په دې باور دی چې د زمینی موافقې په برخه کې د دونه لوړې کچې غبرګون په اصل کې د مسلې بې ځایه غټول دي، ځکه هغه وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اټومي څار ښه سابقه لري. هغه داسې وایي:
They do not let countries get away with self-inspections that would in any way
دوی هیڅ کله هیوادونو ته اجازه نه ورکړي چې واځي خپل څار په خپل وکړي. دوی به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې ایران د اټومي وسلو په جوړولو یو تهدید رامنځته کړي. صحیح ده چې د پرچین مرکز حق ځای دی چې د نویو چاودیدونکو وسلو د ازمایښت لپاره کار ځینې اخیستل شوی دی، د میزایلونو لپاره نوي انجنونه پکې ازمویل شوی دي او داسې نور مسایل، خو د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې به د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره په خپله مستقیما څارنه کوي. دوی غني سوي یورانیم نه لري او که چیرې غني سوي یورانیم نه وي چې پرې بم جوړ شي نو په داسې صورت کې هیڅ تهدید نه دی موجود. راغلی زون زیاتوی چې په مجموع کې اوسنۍ موافقه د مستقیم څار دونه گنجائش او ظرفیت لري چې تر اوسه پورې پر هیڅ واد باندې د څار په هیڅ پروګرام کې نه دی کارول شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. فرانسې او برتانیې د مهاجرو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د دې موافقې په اساس به د انسانانو د قاچاقبرانو د نیولو نه علاوه د غدواړو ملکونو په دې برخه کې همکاري زیاته کی. د پاریس نه د امریکا غ خبريالې لیسا براینت رپورت راستولې ده چې خلیل خان الولی.
برتانیې وایي د دې موافقې پر اساس دوی به امنیتي کسان او بودیجه زیاته کړي چې د فرانسې د چارواکو سره مرسته وکړي چې د ماجرینو ډیر لوی شمیر چې د انګلیسي ټرنډ لارې برتانیې ته د تلو هڅه کوي مخایونی ولسی. د فرانسې او د برتانیې افسران به د کومندی دغه نوی مرکز چاري پر مخ وړي، کامري به لګوي، اغزن تارونه به راتاو کړي، چراغونه به لګوي او د انفراریډ د شواو د لارې به د هغه ماجرینو څارنه کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او د ټرنډ لارې برتانیې ته ځي. د برتانی د کورونی وچار وزیر ټریسا سامي چې کله په کلاس کې دغه موافقه لاسلیک کړه، دا غلج وروسته د فرانسې د کورونی وچار وزیر برنارد کازنو وویل:
Nous sommes conscients que les solutions à moyen terme à cette crise doivent être recherchées au niveau européen et au niveau
د ماجرینو د بوران حل باید د اروپا او په نړیوالې کچه ومنل شي. کازنو د جرمني د کورونی وچار وزیر ټامس ډی مازن برلن سره هم مشورې کړې دي. هغه وویل چې په جرمنی کې کېدای شي د کال 3000 کسان د پناه اخیستو عریضې جمع کړي. شاوخوا 3000 مهاجرینو په کیلاس کې کمپونه وهلي دي، خو دوی د یوې لوی مسلې یو برخه ده. شاوخوا 2000 مهاجرین یوازې دا کال اروپا ته رسیدلي دي. یوازې د جولای په میاشت کې د اروپایي ادارې د سرحدونو چارو چارواکو اعلان وکړ چې 1800 مهاجرین د اروپا سرحدونو ته رسیدلي دي، چې د حسابونو د لحاظ ډیر لوی شمیر دی. د دې نوي اقدامات هدف به دا هم وي چې په کلاس کې په زغرده د پناه اخیستنې عریضې پروسسي او د غرض هغه ماجرین چې د اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپا ته راغلي بیرته خپلو کورونو ته واستول سي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټریسا مي وویل په دې اقداماتو کې دا هم شامل ده چې په هغه هیوادونو به زیاته توجه وکړي چې دغه ماجرین ترې راځي.
This means working with our European Union and international partners to target development aid and increase investment.
د دې معنی دا ده چې د اروپایي اتحادیې او نړیوالو ملګرو سره کار وکړو چې د پرمختګ لپاره مرستې او پانګونه په دغه هیوادونو کې زیاته کړو. موږ باید د هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې دغه مهاجرین ترې راځي او یا د دغه هیوادونو لارې استعمالوي. موږ ته پکار ده چې هلته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د جنایي جرمونو شبکې چې دغه خلک راکاچوي د هغو پر ضد اقدامات وسي او دغه کسان په اسانۍ سره بیرته خپلو هیوادونو ته واستول سي. د اروپای او د افریقای اتحادیې مشران به د ماجرینو د بوران په مسلې د نومبر په میاشت کې بحثونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ونیکړم ایشقلی ونیکړم مې جانان دې ګرځم دی ګرځم پشاړه قوت وځامینا ګرځم پشاړه خودلی ونو سر دښو متر غاړه خودلی ونو سر دښو متر غاړه دښو متر غاړه آئے آئے دښو متر غاړه تګل نا کام تګل نا کام سرپدیا دے گر سملی ونو سرا سیدھی میں گریوان دے وشلی ونیکر وشلی ونیکر کھلے میں جانا دے گر سملی ونو سرا سیدھی میں گریوان دے
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبراتورو یا گفتو شنود د نن شپې په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوي چې ډیپریشن یا دقیقت څه ډول ناروغي ده او د دې ناروغي علاج او مخنیوي کېدای شي. تاسو څه کولای شئ قدرمنو اوریدونکو په دې برخه کې کا سوال او نظر لري کېدای شي روز تخبرونه ته تلیفون وکړي. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست پر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی دی. د فاریاب د ولایت امنیت قمندانې ویان سید مقصود یعقوبی وای چې برید نن په سیمه ایزه وخت د غرمینه مخکې د غورماچ پولیسوالۍ کې شوی دی. د افغانستان کابینه په افغانستان کې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی چې وایي د ګوانتانامو بندیان د امریکا ته راانتقال شي. د شمالي کوریا پوځ د تیارسي په حالت کې دی ځکه د دې هیواد مشر کیم جونګ اون امر کړی دی چې پوځ دی په لومړي خط کې د جنگ آمدګي ونیسي. ښاغلی کیم جونګ اون وروسته له هغه نه د اقدام وکړي چې جنوبي او شمالي کوریا په سرحدي سیمه کې پر یو بل باندې د توپ ډزې وکړې. د سوریې حکومتي مطبوعات وایي چې د ګولان په غونډیو کې د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي، خو اسرائیل بیا وایي چې راکټي برید یې ځکه کړی دی چې پر دوی باندې د سیمې نه برید شوی دی. په بینکاک کې تایلندي چارواکي نن د جمعې په ورځ راغونډ شوي وو او په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د 2 کسانو د وژل کېدو په یاد دایر شوي وو. دا کسان تېره اونۍ په یوې 14 کې وژل شول. په امریکا کې دوه ښځو تاریخي کار کړی دی او د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو عربي ښوونځي په بریالیتوب سره پای ته رسولې ده. کریستین ګرایس او شای هاورد چې د امریکا د ویسټ پوینټ مشهور پوځي پوهنتون د رینجر سکول څخه فارغ شوي دي، وایي هیله لري چې د دوی تاریخي کار به د نورو ښځو دپاره لاره خلاصه کړي چې د پوځ په دې پوهنځي کې زده کړه وکړي. رینجرز یا د امریکا خاص ځواکونه د پیاده عسکرو درې په سلو کې تشکیلوي. دواړو ښځو د شپې ورځې سخت تمرینات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. ورسول شپې ته په سلو کې عسکر چې غواړي په دې پروګرام کې برخه واخلي د شپې ورځې نسی تیرولی او په پروسه کې ناکامه کیږي.
درنو اوریدونکو نن شپه د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ډیپریشن یا دقیقت څه ډول ناروغي ده او علاج او مخنیوی څنګه کېدای شي. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. نمبر دې 202-619-1111 قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. دا د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او نظر څرګندوي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.